درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه، زه عصمت څاروانم په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان او سریلانکا د مسابقې شیبه په شیبه حال درکو. دا مسابقه وروستیو شیبو ته نږدې شوې ده. سریلانکا تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي لاس ورکړي، 216 منډې یې کړې دي. د دې ترڅنګ اوري چې د امریکا د دفاع وزیر وایي چې ممکن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو پر پلان بیا غور وکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو په دې خپرونه کې، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف اوروي.
فساد کې د خبرونو سرچې کې ټاکل شوی د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې په مارچ میاشت کې اپریل سي. ولسمشر اشرف غنی له ګاونډي هیوادونو او هند سره د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. او په بهرنی خبرونو کې اوري چې نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر له ایراني چارواکو سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په مارچ میاشت کې پیل سي. دا خبره اسوشیټډ پریس خبري ایجنس د چارواکو، ډیپلوماټانو او کارپوهانو له قوله کړې ده. یو افغان چارواکي د نوم نشودل په شرط د ایجنس ته ویلي چې دا سهیل ډېر دی چې ډېر ژر د سولې خبرې پیل سي. یو بل سرچینې بیا ویلي چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو راپورونه رد کړو. دا خبرې داسې مهال سوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې ویلي چې د سولې د چنګښ لپاره تر بل هر وخت اوس ډېره زمينه برابره شوې ده. ولسمشر اشرف غنی له ګاونډي هیوادونو او هند سره د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې شاغلی غنی دغه سرګندونی تیر ماښام په ایران، پاکستان، چین، هند، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې لمیشتو افغان سفیرانو سره په ویډیو کانفرنس کې وکړه. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د سیاست لومړی کړي گاونډي هیوادونه او هند جوړوي، او په خبرې دا مهال له دې هیوادونو سره اړیکې مثبت لور ته روان دي. اشرف غنی ویلي چې ډیر ژر به د اړیکو د پیاوړ کېدو په هدف هند او ایران ته سفرونه وکړي. د پینتاګون مشر اشتون کارتر ویلي چې ولا ډیر متحد افغان حکومت واشنگتن ته دا دلیل په لاس ورکړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر پر بتی کول بیا غور وکړي. کارتر پرون په کابل کې لافان ولسمشر سره په یو غټ خبري غونډه کې دا خبري کړې ده. امریکایي ځواکونو د 2016 میلادي کال په دسمبر کې په افغانستان کې خپل ماموریت ختم کړ، خو یو محدود شمیر افغان ځواکونو ته د سلام او شوري او پوځي روزنی ورکول په هدف پاتې شو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وړاندې په پام کې درلوده چې د روان میلادي کال تر پای په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر نیمایي ته ورسوي او په 2014 میلادي کال کې تقریبا ټول وباسي. خو کار تر وای ولسمشر غنی به امریکا ته د سفر پر مهال ولسمشر اوباما سره د دې پلان پر بدلونونو خبرې وکړي. ټاکل شوی محمد اشرف غنی په مارچ میاشت کې واشنگتن ته سفر وکړي. هغه وای دغه دوه مشران به شای په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د امریکا پر ماموریت خبرې وکړي. د 2015 میلادي کال کرکټ نړیوال جام سیالي په لړ کې هم د اوس افغانستان او سریلانکا کرکټ لوبډلې لوبه کوي. که څه هم د لوبي د پیل په چي سریلانکا وګټله، خو غوړی وګڼل چې بیټینګ افغانستان وکړي. افغانستان په نڅلويش اوره او څلور توپونو د ټولو لوبغاړو د سوزیدو په بدل کې سریلانکا ته 230 منډې هدف ټاکلې دي. سریلانکا لوبډله د مهال بیټینګ کوي او په شپږ څلوېښت اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوزیدو سره 216 منډې کړې دي. د دې مسابقې حل په همدې خبرونه کې شیبه په شیبه وړاندې کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني 15 دیرش بوله، یو یورو 15 شپږ افغاني دیرش بوله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني شل بوله، زر ایرانی تومان 14 افغاني 50 بوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 شپږ افغاني. بیا هم شرغلاست. تا تمه ده نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایراني چارواکو سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړې. ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. په جنیوا کې دا خبرې داسې مهال کیږي چې دواړه لوري هڅه کوي د مارچ تر یو دیرشمې د مخه چې د اټومي پروګرام په اړه د یو تړون لپاره وروستی ضرب الاجل دی خپل منځي اختلافات حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د ایراني پلاوی مشري کوي. د امریکا د انرژي وزیر ایرنس موینس به هم د لومړي ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې ګډون وکړي. کیری ویلي د اټومي مذاکرات لپاره ضروري ده چې د موینس په څیر تخنیکي متخصصین هم حاضر وي. د لومړي ځل لپاره په عراق ښار کې یوه ښځینه دولتي لوړ د لومړی ځل دی چې په یو عراقي ښځه د دولتي لوړ چوکۍ ته ټاکل کیږي. د عراق د حکومت یو ویان د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې زکریا الوچ چې یوه ملکي انجینر وه او د عراق د لوړو زده کړو وزارت یوه لوړ پوړې مدیر وه د فبروري له 22مې نیټې څخه به د بغداد د ښاروالۍ په توګه دنده پیلوي. د عراق صدراعظم حیدر الابادي د دغه ښار پخوانی سرپرست ښاروال د فبروري پر 12مې نیټه له دندې لرې کړ. الوچ به د ښاروالۍ په توګه چې د پلازمینې یوه تر ټولو مهمه اداره ده د خپلو کارونو په برخه کې په مستقیم ډول له عبادي سره ارتباط ولري. د دې ټاکنه داسې مهال سوی چې د بشري حقوقو نړیوالو ډلو په عراق کې د ښځو له حقوقو څخه پر سرغړونو انتقادونه کړي وه. او د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو ورځو کې د اوکراین د پیښو په اړه په خپلو پریکړو له سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو ورځو کې د اوکراین د ختیځ پیښو په تړاو خپل انتخابونه وارزوي. د یوې په دې انتخابونو کې یو پر روسیې د لا ډیرو بندیزونو لګول او بل د اوکراین د پوځ تجهیزول شامل دي چې له روسیې په لوه بیلتون غوښتونکو سره وجنګیږي. جان کیری پرون په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاومن سره تر خبرو وروسته وویل چې امریکایي چارواکي له خپلو اروپایي متحدینو سره جدي پریکړې لري او زیاتوي چې په مینس کې د لاسلیک سوي اوربند د تړون ماتول په ځواب کې به نور اقدامات هم ووسي. کیف د شنبې په ورځ ویلي چې روسي په لوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په جنوبي ختیځ کې ځواکونه او وسلې راغونډې کړې دي او حکومتي ځواکونه به په ماریپول کې د روسیې په ملاتړ یوې احتمالي حملې ته آماده دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او لسپجی او و دقیقې دي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د مسابقې شیبه په شیبه حال درکو دغه راس د راپورونو او موضوعات اوري. امریکا ممکن له افغانستان د خپل پوځیانو د سلو پر پلان بیا غور وکړي. د هلمند امنیت قمندان وایي چې د غولایت په تاریخ ناور کې ګڼ وسلوال طالبان محاصره شوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په عدلي قضایي سیستم کې اصلاحات د عدالت لپاره ضروري بولي. په پېښور کې د مورنۍ ژبې نړیوال ورسول منځل شو.
ټول پښتنو ماشومان ته د عالمی او بنیادی او انساني حق دوی د خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړی وشي.
د دې او څنورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. مخکښې شزي
هم د کورنۍ له خوا څخه هم زه تشویق کېدلم چې زه باید چې بیرته شته ووایم او هم زما خپل سره علاقه
وز. او دغه راز
آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
که مو نه بیا اوریدلی د شوان شیبي پروګرام واورئ چې د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې وړاندې کیږي. په نیوزیلند کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. مسابقه ډیره نږدې روانه ده، یعنی نږدې په دې معنی چې دواړه ټیمونه تقریبا مساوي روان دي. سریلانکا 260 منډې کړې دي، شپږ لوپاړي سوځېدلې دي او 30 اوور روان دی. دا شیبه سریلانکا په دیارلس په شپاره ستوپونو دیارلس منډو ته ارتیا لري چې البته توپونه زیات دي او منډې کمی ورته پکار دي خو شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي او څلور لوبغاړي پاتې دي په دې حساب سریلانکا د ګټلو چانس زیات لري خو بیا هم ولیدل شي په نیوزیلند کې د ازادي راډیو خبریال د مسابقه له نږدې ګوري څو شېبې وروسته به له هغه سره تماس ونیسو چې د لوبي وروستی حال تاسو ته له میدان بیان کړي خو اوس یو خبري موضوع د پینټاګون مشر یا دفاع وزیر کارتر آشتون کارتر وایي شایي امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو پر پلان بیا غور وکړي کارتر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل چې امریکا غواړي چې په دې موضوع غور وکړي کارتر همدارزوی چې ولسمشر غنی به امریکا ته د سفر په محل ولسمشر اوباما سره د دې پلان پر بدلولو خبري وکړي د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر په یو راپور کې دراوروي
واشنگتن تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پر طرحې بیا غور کوي د دغه یوات نوی دفاع وزیر کابل ته د سفر پر مهال د موضوع ته اشاره وویل چې باید په دې اړه ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې پرمختګ ټینګ او کرا سوی دی اشتون کارتر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو غټه خبري غونډه کې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ خو زیاته کړې چې غواړي د افغانستان د حکومت له مشرانو څخه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د پرمختګونو په اړه پوښتنه او دا چې امریکایي ځواکونه له خپل متحدانو سره څنګه کولای شي د دې پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکړي کارتر زیاته
کړې
زموږ لومړیتوب دا دی چې د دې پرمختګ پر ټینګوالي ډاډ اسو له همدې کبله دی چې د امریکا ولسمشر د اشرف غنی د امنیتي تګلارې د لا شملاتړ لپاره پر څو لارو غور کوي چې یوې هم د امریکایي ځواکونو د وتلو په احتمالي مهال ویش کې بدلون نه دی کارتر وایي اصلي هدف د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام دی راپورونه وایي د امریکا د اوسنۍ طرحې له مخې متحده ایالات تر 2015 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر نیمایي ته رسوي چې شمیر به 15 رسي او دا شمیره تر 2018 کال پورې په تدریجي ډول کم او یوازې د امریکا تر سفارت پورې به محدودېږي خو د پینټاګون نوې مشر وایي شاید دا پروګرام بدل شي اوسنۍ تګلاره په امریکا کې د جمهور غوښتونکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوه ده هغوی استدلال کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته شایي هغه لاسته راوړنې له منځه ولاړې سي چې په سختۍ یې د طالبانو په وړاندې ترلاسه کړې دي هغه سي چې د دوی په خبره په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته فرقه یې شخړې په هغه واد کې ډېرې سوې ولسمشر اشرف غنی هم وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د اوباما له پلان سره موافق دی خو وایي امریکا باید د افغانستان وضعیت درک کړي
د امریکا د دفاع وزیر کارتر آشتون کارتر څرګندونې مو په دې راپور کې واوریده د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ مسابقه ورسته شی بو ته نشته شوې ده سریلانکا 213 منډې کړې دي یوازې درو منډو تارتیا لري خو 12 توپونه لري سریلانکا د بری په درشل کې ده هم دا شی به کوشش کوي چې په نیوزیلند کې چې دا مسابقه پکې روانه ده له د ازادي راډیو له خبريال سفیول استانګزی سره تماس ونیسو چې د مسابقه دی ورستی شیبو حال تاسو ته بیان کړ سریلانکا فعلا په هر اوور کې 1.5 منډو تارتیا لري لیکن دا سي معلومه شو چې سریلانکا د لوبه په ډیر مشکل بلاخره وګټله هغه هدف چې 203 شو سریلانکا ټیم پوره کړ وس دو ډیرشتي وو په شی لا یو تو پر تپاته ده خو 12 توپونه لري د دې ته په پام سره چې ډیر توپونه لري او ډیر لوپغاړي لري نو غټون کې سریلانکا ښکاری سفلاستان ځای امداسي ده یو رانس سریلانکا ته پاته ده ستان ځای صاحب مهرباني د سیمالي میږي چې سریلانکا غټون کوي ده
بله
افغان بلار ګورمن په مخه کوي او د لخرا د حاضر خلانو ته هغه څه چې اشاره کړی را ده موږ او مرسته ومنده چې د ګورو ریټل د ستوري له دې څخه نو د نړۍ په څیر د تفاوت
بله د چلورو وکټونو په تفاوت سریلانکا د لوبه وګټله خو پدې کې هم شک نشته چې افغانستان د سریلانکا په مقابل کې خورا شلو به وکړه وقته چې په نړیوال جام کې له دغه سیو تجربه کار ټیم سره لکه سریلانکا چې د دغه جام اتلولي هم ګټلې د پخوا د افغانستان ټیم شلو به وکړه خو په لوبه کې لکه څنګه چې همیشه ویل کیږي بورد باخشته ګټلو بایلل شته ل تاسو اوریدونکو هم مننه چې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې راپورونه هم لرو او دوه اونیس پروګرامونه هم خو تاسو پیغامونه
تاسو لا پیغامونه
زه محمد الله د هلمندونه اندینه ورسولې شیدم چې اوس په هر څه شکرګای کیم نو ورستانه د شربونی څخه دا ده چې رسول خبره پر مخ تیږي او سره طالبان سره وکی ته جنگ دا نه هر چیږي
نورستان ولایتنا محمد مدنی کافر په تماس کیما طالبانو چې کوم صلح ته لیوالتیا خدلې دا کدا خبره واقعیت ولري نو طالبانو رونو د غنیک او مهم ګام نه هرکلی کو استقبال کړ ځکه چې صلح یو برکتناک کار دی افغانان صلح ته دومره په تم دي لکه څنګه چې یو ونه یا یو بوټی بوته په تم وي الله رب العزت په قران شریف کې په خپل صلح ته وروار نسبت کړی دا صلح خیر صلح غوړه دی او یقتلون فی الخير الله رب العزت دا نه دی ولې چې بيګنا مسلمانان وجل سرکونه او مکتبونه او کلچکونه خرابول د الله رب العزت خو کار نه دی ولیدل نو بهر حال خدای دې وکړي طالبانو دغه دیوالتیا په خنیت او صادقانه وي او زه شخصا ډیره خوشبينه هم نیم او کاملا ناامید هم نیم خوشبينه په دې خاطر نه يم چې د جنا د کرزه صاحب په دوره کې ډیره ناکامه مذاکراتونه وشو او متاسفانه افغانانو عملی نتیجه ونه لیده بیا هم وخت په تیریدو سره حالاتونه تغیریږي او ارادي هم بدلیږي خدای دې وکړي دغه اوسنۍ مذاکرات بریالي او افغانانو ته یو ښه زیری د دې مذاکرات ورسیږي تر څو هغه بنیادی ارمان چې افغانانو په هیواد کې صلح ده هغه صلح زموږ په ګران افغانستان کې تضمین شي او افغانستان پرمختګ او ثبات او سوکالۍ په لور وخوځيږي
دا ول ستاسو پیغامونه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه چې په نیوزیلند کې و سریلانکا په څلورو وکټونو او په داسې حال کې وګټل چې لستوپونه لا ورته پاتې وو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورئ اوس په هم ملالې بشیر نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړي
نیویورک ټایمز افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر د سفر په اړه یو مقاله خپره کړې ده په دې مقاله کې ویل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر په داسې حال کې کابل ته تللی چې د دې هیواد ولسمشر باراک اوباما باید په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د کمولو پریکړه وکړي د مقاله په وینا د افغانستان ته د خپل دندې در پیلولو څلور ورځې ورسته د کارټر لمړی سفر دی او د خپل دې سفر په اړه اعلان هم نو کړی مقاله د شاغلي کارټر لخلې وایي چې د افغانستان په اړه ګډ راپورونه راتلل او په دې راپورونو کې یو دا هم و چې طالبان د بیرته فعالیتو په حالت کې دي او یا دا چې ځینو کوچنیو سختریزو ډلو خپل ځانونه د اسلامي دولت ډلې د سختریزو په توګه معرفي کړي دي مقاله زیاتوي چې شاغلي کارټر د کابل په هوایي ډګر کې لښته کې دوه مخکې خبري اعلان تو ویل چې افغانستان زایده چې اوس هم پکې څباندی لزر امریکایي سرتیرستا او هغه هر وخت د پام کې نو ځکه د دفاع د وزیر په توګه د خپل دندې لپاره ولوڅو ورځې ورسته د هیواد ته سفر کوي مقاله وايي کارټر خبري اعلان تو ویل دي د غواړي پوسی چې افغان ځواکونه څنګه دي افغان ځواکونه د جګړې میدان څنګه ارزوي او دوی پراتلونکو کې پرمختګ څنګه ارزوي او په دې پرمختګ کې زموږ لپاره چې د دوی ملاتړ وکړو تر ټولو غوړه لار کومه یوه ده نیویورک ټایمز د شاغلي کارټر لخلې وايي په خاورس چې د خپل دندې لپاره د لوړ په مراسم که برخه واخسته د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په اړه خبري وکړي د سٹار آنلاین ورسپارنې بیا د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په اړه یو مقاله خپره کړې ده د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي. مقاله وايي سریلانکا د 1998 کال د کرکټ نړیوال جام ګټلی وو او د تیرو دوو نړیوالو جامونو په سیالیو کې په پایلو کې هم برخه اخیستې وه، خو مقاله زیاتوي چې بیا هم سریلانکا د قناعت وړ لوبه ونه کړای سوای. مقاله زیاتوي که څه هم د افغانستان د کرکټ ټیم په غیر عادي حالاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او دا ټیم د 2015 کال د نړیوال جام سیالیو ته بریالی شوی دی، خو بیا هم له بنگلاديش سره د لومړی لوبي بایللو وروسته دوی پوه دي چې دا سیالۍ په اسانه نه ګټل کیږي. مقاله وايي په داسې حال کې سریلانکا هم نه غواړي فرصتونه له لاسه ورکړي. د سټار آنلاین د سریلانکا د ټیم د کپتان انجلو ماتیوز له خولې وايي که لوبه له افغانستان سره وي او یا له استرالیا سره، هره لوبه مهمه وي، نو موږ به هره لوبه جدي ګڼو او خپل ټوله وسه به کوو چې وی ګټو.
په مطبوعاتو کې د افغانستان او سریلانکا نننۍ مسابقې ته هم اشاره شوې او یادونه شوې وه. دا مسابقه سریلانکا په څلورو وکټونو وګټله. د بدیلی سبس په نامه مؤسسه وایي حکومت د ولایتونو ته داسې بودیجه ترتیب کړي چې د کلیو او ولسوالیو د خلکو نظریات، مشورې او غوښتنې پکې په پام کې نیول شوي وي. د دې مؤسسې مسؤلانو ویل د کاپیسا ولایت لپاره د سیمې د خلکو د مشورو پر اساس یوه نمونه بودیجه ترتیب کړي او هیله ده چې حکومت عملي کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې وبري.
د بدیل سبز د مؤسسې د مسؤلینو په نظر وروستي سوار لسو کلونو کې چې د ولایتونو لپاره کومه بودیجه په پام کې نیول شوې، د خلکو نظریات، مشورې او غوښتنې پکې په پام کې نه دي نیول شوې. دوی وویل کلونو کېږي چې ولایتي بودیجه د مرکز لخوا ځانګړې کېږي او د همدې له امله د اکثر ولسوالیو، کلیو او لری پرتو سیمو عمده ضرورتونه او ستونزې ناحل پاتې کېږي. د دې مؤسسې رئیس مجتبی پایکان وویل د دې لپاره چې ولایتي بودیجه شفاف او متوازن وي، د کاپیسا ولایت ته د سیمه د خلکو په مشوره یو نمونه بودیجه ترتیب کړي ده. د هیلو خوده چې حکومت د هر ولایت لپاره د بودیجه په ترتیبولو کې د خلکو مشورې او پیشنهادونه په پام کې ونیسي.
د افغانستان د بودیجې په ترتیبولو کې په وروستیو څو کلونو کې د خلکو نظر نه دی اخیستل شوی. موږ په هره ولسوالۍ کې لس اقتصادي کمیټې جوړې کړې چې په هره کمیټه کې 50 تنه وو. له جمهور رئیس نه غواړو چې د یو فرمان په صادرولو سره ټول بودیجوي ارګانونو ته خبر ورکړي چې د بودیجې په جوړولو کې ولایتي ستونزې په پام کې ونیسي.
د وویل د کاپیسا په ولایت کې د بودیجې طرحه له کلو پیل کړې، ولسوالیو ته یې رسولې او له هغې وروسته یې لوالي او د ولایت له مختلفو کمیسیونونو سره مطرح کړې ده. حکومت ته د دې طرحې د وړاندې کولو په مقصد د شنبه په ورځ په کابل کې د کاپیسا د ولسوالانو، د ولسي جرګې د ځینو غړو او ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه. د بدیل سبز د مؤسسې له پیشنهادونو وروسته د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود په خپلو خبرو کې تایید کړه چې د ولایتي بودیجو په جوړولو کې تر ډېره حده د کلیو او ولسوالیو پیشنهادونه او ضرورتونه په پام کې نه نیول کېږي، خو د ملي یووالي حکومت هڅې تیزې کړې چې د بودیجې په جوړولو کې معیارونه او توازن په پام کې ونیسي.
انشاءالله حکومت وحدت ملی تصادی عزیز قوانین هر چی زودتر پاس شود.
انشاءالله د ملی والی حکومت په دې هڅه کې دی چې ژر تر ژره قوانین پاس شي. زموږ شعار دی چې د بودیجې 40% به ولایتونو ته ځانګړې کیږي. د دې بودیجې واک به د مرکزی دولت سره نه، بلکې د ولسوالیو د شوراګانو او د ولایتي شوراګانو په واک کې وي.
په غونډه کې د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون مسؤلینو وویل چې ځینې مرکزی چارواکي د یو ولایت لپاره داسې پروژې تصویبوي چې په ګوته شوې سیمه کې د پلي کېدو وړ نه وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ساعت لس بجې او 22 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې واوري. اوس په هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سره لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د کمونیستي رژیم په وړاندې، د کابل د خلکو د پاتسون 15 درشمې کلیزه او کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر ته ځانګړي کړيدي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د کاپ د درېمې پاتون یو حماسه او ویاړو. ورسپانې په دې سر مقاله کې لیکلي چې 15 کاله مخکې د کابل خلکو د الله اکبر په نارې سره د سرو لښکرو او کمیونیستي رژیم په وړاندې پاتون پیل کړ او څرګندې کړه چې هیواد ورته تر هر څه زیات مهم دی. ملي ارمان وړاندې لیکي چې د کاپ د درېمې پاتون کې د کابل خلک سهار وختي کوڅو او واټونو ته راووتل، خو تر ماسپښینه پورې سلګونه پاتون کوونکي د وخت د رژیم لخوا په وینو کې ولمبېدل او ګڼ شمېر یې زندانونو ته واچول شول. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د مشرانو جرګې اعلامیه راخیستې چې ویلي دي دوی د کاپ د درېمې پاڅون کوونکي ستایي. ورځپاڼې په مطلب کې لیکلي چې د 1450 د کاپ د درېمې پاڅون به تل د مجاهدینو د درناوي په توګه یادېږي او دغه ورځ له ویاړه ډکه ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي ولسمشر اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په احتمالي غزولو غور کوي. ورځپاڼې په مطلب کې لیکلي چې آشتن کارتر له ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. ویسا د کارتر په حواله لیکلي چې باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په بیلابیلو انتخابونو غور کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپان بیا په یو مطلب کې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی خبري راخستی او د خاغلی کرزی په حواله لیکلی چې امریکا د افغانستان پر پاکستان نه پلوري. ورسپان لفارین پالیسی سره د حامد کرزی ورسې مرکه ته په اشاره لیکلی چې حامد کرزی امریکا ته مشوره ورکړي چې افغانستان د پر پاکستان نه پلوري. سرنوشت د حامد کرزی په حواله لیکلی چې ویلي دي مونږ دومره پیاوړي نه یو چې د امریکا مخه ونیسو، که دوی اډې غواړي ترلاسه کولی شي خو یوازې افغانستان مه زخمي کوي او موږ یو متحد ملت یو او هڅه مه کوئ چې موږ سره وویشئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د دغه هیواد د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغو چې په قضایي نظام کې بنیادي تغییرات رانشي په هیواد کې عمومي عدالت نه تامینېږي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ولسی جرګې او شمیر غړي د ملي یووالي حکومت له چارواکو غواړي چې د قانون حاکمیت ته تر نورو مسایلو زیات اهمیت ورکړي او کنه خلک په دې نظام به باور کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل څېړنو په اساس وایي چې د هیواد په ځینو محکمو کې عدالت په صحیح ډول نه تامینېږي او خلک د عدالت په غوښتنه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ملي یووالي حکومت باید د قضایي نظام د پیاوړتیا او لپاره نور وخت لاسه ورنکړي.
زموږ کمیسیون چې کومې لاسته راوړنې لري ښایي چې په ټولو داسې مواردو کې غیر عادلانه سیستم حاکم دی او انصاف نه مراد کیږي. یا به د مدافع وکیل نه وي، یا به د دوسیو قانوني معیار نه څېړل کیږي، او یا به هغه کسان چې باید ونیول شي آزاد ګرځي. که چیرې عدلي نظام ته احترام او ورته استحکام ونه کړو، هیڅ عدالت نه تأمین کیږي.
له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقوقو کمیسیون غړي هم په هیواد کې د محکمو په چلند او د بشري حقوقو په موجوده وضعیت انتقاد کوي. د ولسي جرګې د بشري حقوقو کمیسیون غړی غلام سرور فایز وایي په اوسني شرایطو کې افغانان تر ډیره د عدالت تأمین ته اړتیا لري چې باید ورته ډیر پام وشي.
جمهور رئیس ملي شورا ته د کابینې د معرفي کېدو په غونډه کې خپل کاري لومړیتوبونه رشته بندي کړل، ولې د قضایي اصلاحاتو په اړه یې هیڅ ونه ویل. هغه څه چې ولس ورته هره ورځ ضرورت لري.
له دې سره د بشري حقونو یو شمېر ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي د رسمي څارنوالیو، محکمو او تعقیف خانو کمښت بندیانو ته د مدافع وکیلانو نه لاسرسی او د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو شتون په ځینو ځایونو کې د دې سبب شوي چې خلک د عدالت غوښتلو په خاطر سنتي جرګو ته مخه کړي. دا بنسټونه په داسې حال کې د قضایي سیستم اصلاح ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي چې جمهور رئیس اشرف غني د لوړې په مراسمو کې په اجرایه، مقننه او قضایه قوو کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
ستاسو له پیغامونو نه
رحمت الله انجینئر رحمت الله بالو اوس مریض کا اسناد خراب کری دی دا په دې خاطر دی چې تاسو مقصد طبيعي یاستي مدري یاستي ماهیبي ماهیبي یاستي نو مقصد ما له چارواکو چې دا ایله د دم خواهش ده چې ښه سید چې دا مدري ماهیب دی یا مقصد په هغه کې هغه سوی ده په جنګ کې نه ده دا به بیا مقصد څه په هغه به کې څه به دی دی په څه کې څه مشکل دا مشکل به چا سره هغه کوي دا به ما اخره په اخره په بیا دی څه کې مقصد ده که تاسو دا ما خبره چارواکو ته ورسوي او دی اقدام وکړي والسلام احترام
او مخترې چلن خبرونه واورې په پېښور کې د مورنی ژبې د منځلو پاړه یو راپور لرو په دې مناسبت په پېښور کې یو کانفرنس جوړ شوی چې محصولونو سیاستوالو لیکوالو او عام خلکو پکې ګډون کړیو د دې موضوع پاړه د زبیح الله شفق راپور واورې
د نور نړۍ په سیر د فبروري 28 په پیښور کې هم د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ په توګه منځل شو چې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې سیمینارونه او غونډې وشوې په همدې مناسبت د پیښور پر کایفس حال کې د پوهې فاونډیشن په نامه یوې مدني ټولنې او د خیبر پښتونخوا د یو شمېر نور مدني ټولنو غړو د شنبه پر ورځ د پښتونخوا تعلیمي کانفرنس په نامه یو ورځنی کانفرنس جوړ کړ چې د مورنۍ ژبې د اهمیت په اړه پکې بحث وکړ په دغه کانفرنس کې پر پېښور سربېره د خیبر پښتونخوا له بیلابیل سیمو څخه لسګونه کسانو د پېښور پوهنتون او همدارس د دې ایالت د نورو پوهنتونونو ګڼ شمېر محصلینو ګډون کړو د پوهې فاونډیشن مشر ایاز مندوخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانفرنس د اهمیت او هدف په اړه وویل
په لرو بل کې پښتونخوا ته د تعلیم په شعبه کې کمې ستونزې دي او څه تجویزونه چې له عالمانو متعلقه خلکو سره یې په هغه باندې خبره کول د پښتو د ترقۍ لپاره څه کول پکار دي په هغه باندې او د پښتنو ماشومانو ته په پردی ژبه د تعلیم خودرو په خاص کر په پاکستانی پښتانه چې کوم دي هغه په دوی کم اثرات بد پریوزي او هغه لپاره څه تجویزونه پکار دي په ټولو پښتنو ماشومانو ته چې د عالمی او بنیادی او انساني حق دوی ته د خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړی وشي
د زبیح الله شفق راپور چې د خبرونې نیمایي برخه ته ورسولو لاس په 10 دقیقې شوې توجه وکړئ د دې ساتلندو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفی ابروی
ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په مارچ میاشت کې اپیل سي ولسمشر اشرف غنی له گاونډو هیوادونو او هند سره د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ د پینتاګون مشر آشتون کارتر ویلي چې ولادیر متحد افغان حکومت واشنگتن ته دا دلیل په لاس ورکړی چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر پر بټی کولو بیا غاور وکړي د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې سریلانکا نننۍ لوبه په 4 وکټو له افغانستان څخه وګټله تمدنن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایراني چارواکو سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړې او د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به پر اتلونکو څو ورځو کې د اوکرين د پیښو په اړه په خپلو پریکړو سره غور وکړي
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو مخکښ شزي او ژوند پښيبو کې خو مخکې تر دې په مسکو کې زرګونه خلک په اوکرين کې د روسي پلو ولسمشر لری کېدو یو کال وروسته سړکونو ته راووتل دوی ویل چې یو کال وړاندې په اوکرين کې کورتا شوی و تر دې یو ورځ مخکې د اوکرين په مرکز کیف کې سلګونو خلکو په هغه اروپا پلو لاریون کې چې تیر کال شوی و د وشل کېدونکو د وشل شویو کسانو یاد ولمانځه په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي
په مسکو کې زرګونو خلک په اوکران کې د روسي پلو ولسمشر لګوشه کې دوه یو کال ورسته پر سرکونو راوتلی وو او ویل یې په گاونډي هواد کې یو کال وړاندې کو د تاسو یو د لاریون لمیدان راهیڅ یو کال مشبه یې هیر نکړو مشبه یې ونه بخښو تر شعار لاندې تر سره سو میدان په کیف کې د هغه څلور لارې نوم دی چې پکښ په 2014 کال کې د اروپאי اتحادیه سره یو ځکه دو پلویانو لاریون کړی وو او په پایله کې روسي پلو ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ل خپل دندې ګوښه سو یانوکوویچ له هغه وروسته روسیې ته وتښتید د مسکو د میدان د مظاهرو ضد لاریون د روسیې له دولتي تلویزیون څخه راسن خپور سو په یو بل لاریون کې چې د دې مظاهره پر خلاف په مسکو کې سوی وو ډیر کسانو برخه اخیستي وو د روسیې له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې د اوکران په خوانی ولسمشر یانوکوویچ ویل چې هیڅ حکومت د هغه مرګ جوړ لري ارزښت نه لري چې په اوکران کې سوی دي په اوکران کې یو ورځ مخکې سلګونو کسانو د تیر کال په لاریون کې د وژل سوی کسانو د یاد لمانځلو لپاره پر سرکونو راوتلی وو د اوکران ولسمشر پترو پوروشینکو په کیف کې سلګونو راوتلو خلکو ته په خپل خبرو کې ویل
ورته درځو موږ زموږ لشه زو
موږ خپل هیواد یوازې هغه وخت ژغورلای سو چې خپل یووالی وژغورو، چې موږ له خپل منځي مخالفتونو څخه ډډه وکړو او هیڅوک زموږ یووالی ته ضرر ونه رسولای سي. زه باور لرم چې همداسې به کیږي. د 2014 کال د فبروري له 13 څخه تر 23 پورې د حکومت ضد لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د 19 امنیتي افسرانو په ګډون 30 زیات کسان وژل شول. په کیف کې له هغې پیښې یو اونۍ وروسته د میدان د لاریون پر مهال 9 نور کسان وژل شوي وو. په کیف کې د یاد غونډې برخوالو ته د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د روسیې د ولسمشر د دفتر پر یو مرستیال ولادیسلاف سورکوف تور پورې کړ چې د یورو میدان لاریون کو د وژلو لپاره بهرنی نخښوشتون کې لیږلی وو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
انجینیر حبیب الله کوچی له خوست څخه لیکلی دی وای چې زموش په سیمه کې، یعنی د ببرک پټانی کې، وای نه کلینیک شته او نه مکتب له حکومت توجه غواړو. روح الله فضلی له کندهار لیکلی دی وای له ټولو خلکو هیله کوم چې د شاروالۍ سره د نیالګیو په کینولو کې مرسته وکړي، دا کار د ټولو دنده ده. د دې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شلزی او ژوند په شیبو کې.
مخکخی خزی
احمد شیبریم خبرونه تشرخلی. دا اونی ګلالی حیدری لما سره ده، دا په هند کې فارمسی ولی. ګلالی جانې، فارمسی مو څنګه انتخاب کړه؟ ولی بل رښتنه
د شوی چې د هم د کورنۍ له خوا څخه مثلا ز تشویق کېدل مې چې زه باید تبیر شو وایم او هم څه خپل سره علاقه او زه کچې زه په شوندي کې هم په سایسي مضامین کې ډیر شو، ما د شوندي څخه د عمومي اول مره فارغ شوم. نو ما چې کله د کانکور ان جنوري کې ما اول انتخاب شو هغه ته به مالجوي د کابل، او دویم انتخاب مې ته به نظامی و. دره وز ما انتخاب دا فارمسی و چه پاگه کار که دا نمری دا فارمسی دا کانکور دیر الوڑی وی او دا اتب اگا نمری هم دیر الوڑی وی. نو کلا چه ما دا تصور که وی چیزه با اتمن تب دا کامیاب بیرژما، خو پا یوه نمره که او دو نمرو که از دا تب تخا فارمسی دا کامیاب شد، فارمسی هم از ما خپل شوائی چه خپل انتخاب می و خوشده می. نو زه کله مې چې هغه فاکولټی ته لاره پیدا کړه، کابل پاتې ته لاړه، به یو درې څلور میاشتې مې هلته هم درس ووایې. بیا د هندوستان بورسونه دا راغله، هلته مثلا ما ورته اپلای وکړې، غوښتنه مې ورته وکړله، امتحان مې ورکړې، نو قبول شوم.
د یوې افغانې له خاطره په بهر کې ژوند ګران نه دی، سه تعلیم کوي
داسې که د امنیتي لحاظ ووایو یا ډېر ښه دی، یعنی موږ ډېر مسؤونه یو، ډېر راحت احساس کوو. عام په پوهنتون کې، عام مثلا په کور کې چې یو هر شی چې زموږ سره ډېر ښه رویه کېږي، اصلا مثلا د سیراتې نه کتل کېږي یا تاسو ښه دی یا فلان یا څه، څنګه چې موږ مشهد مثلا زه په خپله ټولنه کې زرم ډېر سره مواجه شوی، موږ ستونزې زموږ په ټولنه کې ډېرې دي. هلته مثلا یوازې څوک جدي نه شي کولی چې د کور نه د باندې ولاړ شي، بازار ته یو شی رانی شي، مجبور یا خپل د مور سره ځي، یا مجبور چې خپل د پلار یا د ورور یو شی سره بځي، ته نه کېدلی. ولې د هېواد نه بهر، یعنی داسې امنیت د دې په تاسو مثلا د سیو دات چې د تعلیم لپاره یا د داس لپاره چې څوک راځي، د دې احساسونه کې چې یا په ټولنې کې ډېر قاعده وو، ته د داسې مسافرۍ د کورنۍ بم یادې دا خبرې د خپل ایواد په صدقې جو دا دي. ولی چې د امنیت له حالت وایم یا د ټولنیز کلچر له حالت وایم نه.
ګلالی جان حیدری، د مخکښو شوزو په پروګرام کې یو نیم ځل ځینو انجونو او میرمنو ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی نسی کولای سلری ځای ولاړ شي څو تعلیم وکړي، ځکه چې کورنۍ قیودات په وځ کوي او کورنۍ هم طبیعي خبره ده چې اندېښنې ورته لري. تاسو دوی ته څومره ډاډ ورکولای شئ که چیرته یو افغان په بهر کې تعلیم کوي له ستونزو سره مخامخ شي؟
زه د سل په تلو ته ډاډ ورکولای شم. کدی مثلا په افغانستان کې هر پانتون ته ولاړ شي، هلته شاید ډېر مشکلات ستونزې سره مخ شي، هلته دوی چې مثلا بازار ته وځي دوی ستونزې سره مخ دي، یوازې نه شي وتلی. د خپلوانو کړي چې دوی مثلا د ستونزې سره مخ دي په یوازې نه شي تللی، کېدای شي مثلا په لارې کې څوک یو څه ورته وایي، کېدای شي مثلا په موټر کې چې دوی هغه موټر باندې ورته یو څوک یو وایي، کېدای شي مثلا په هغه خپل پانتون کې چې د خپل سفر یا هر لحظه مثلا کېدای شي دوی وځي. ولې د هیواد نه بهر یعنی شرایط داسې مثلا چې امنیت دومره ښه دی او د ښځو د حقوقو لپاره دومره کار شوی دی چې مثلا یو ښځه کولی شي په تنها سباقه کې یوازې ژوند کې چې مثلا کم یا د کورنۍ څوک وغړي ورسره اوسي یا هم یا ورور یا محرم یا څوک ورسره اوسي ولې چې دلته داسې احساس ساتنه نه درکړل کېږي چې مثلا ته مسؤوله نه یې ته مثلا په امن کې نه یې ډېر امنیت دی ډېر مثلا په اخلاص او ښه صداقت سره خلک به خود سره کوي احترام درته لري او هر 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 څه چې ولر مثلا په ډېر اسانۍ سره اړیږي داسې ده چې مثلا د شوز لپاره تخمیر یې ډېر وو
په افغانستان کې اکثر نجونې غوړې سي طب ولولي او یا معلمي وکي تاسو هم په خپل خبرو کې ویل سي زړه مو سي طب ولولي یا اوس فارمسي ولولي علت څه دی ولې نور رښتې نه انتخابوي دن چوني
دا خو په افغانستان کې یو خبره ده چې دوه د کلچر دا بای سي جي سي دي چې دوی ته وایي چې کښه د مثلا په نور رښو کې کار وکړي دوی مثلا یعنی د سي یو ذهنیت ورکړي چې دوی شنه معلمي یا مثلا اته په خپل وظایف کې په کار کې په دنده کې ورته ستونزې یادېږي یا دوی ورسره په عذاب وځي دوی وایي چې مثلا استاد معلم ووسي هغه نو اته د یو په مکتب کې معلم ووسي اته د یو لپاره یعنی درس ورکوي تدریس کوي نو دا به خوندي او یا هم که چېرې مثلا یا تب وایي یا ډاکټر ووسي نو دوی وایي چې په هغه روغتون کې به کار کوي او خپل د زنانه مریضانو سره به ووسي دا صرف یوازې د امنیتي لحاظه یا هغه په کلتور کې زموږ په کلتور یا زموږ په فرهنګ کې چې داسې ځینې ستونزې ځینې مشکلات دي دغه لحاظه ده کنه مثلا ښځه یعنی یو جنۍ کولی شي چې هر رشه وغواړي دوی ووایي په هر رشه کې په ښه توګه دوی کار کولی شي داسې ستونزې نشته یوازې زموږ په ټولنه کې دا ستونزې ډېرې دي نو ځکه دوی ډېر مخه کوي چې ولاړ شي یا تب ووایي یا هم مثلا
ګلالی جان حیدری لکه څنګه چې تاسو خلکو ته ډاډ ورکو افغان جنو ته ډاډ ورکو چې په بهر کې هم یو محصله په یوازې سر تعلیم کوي د امنیت له لحاظه به تر افغانستان هم خوندي وي فکر نه کوي دغه د معلمي او د طب خبره هم دې ته ورته یو خبره ده او ورلمه خاص خلک اټکل کوي چې په نورو رښتو کې به جنې له ستونزو سره مخامخ شي
په افغانستان کې ځوان نظر چې دی کپ دې نظر دي چې یو زنانه په استاتیر شون کې چې خوندې به یا کچېر مثلا ډاکټر وو چې دا یوازې خوندې نه د سینې دې دوی باید چې په خپل زموږ خلک باید په خپل رسې یو فزار امایست کې چې یو زنانه په هر ځای په هر شکه په هر دند کې باید خوندې وو چې د سینې کې چې موږ مثلا مختص دي یو مسلک څه کوي یا چې معلم څه ته خوندې یا هم مثلا ډاکټر څه ته خوندې یعنی د دې ته هم مثلا د ټولنن داسې یو ذهنیت پیدا کی چې باید د معلم او ډاکټر ته احترام وشي هغه نور ته احترام نه کوي یا د معلم د ډاکټر دی خوندې او ساتل نور دی خوندې نه ساتل شي زمان نظر زده چې فکر کوم چې یو شته یو جدي چې واړې هر کوم رښتیا چې واړې وایي او سارا کله لري وایي په یوه چې د دالوسته سم او په ماته د استعداد هغه مخته ولاړ شي یا ودنه کوي لا لا دا چې مثلا په ټولنې کې دا ذهنیت راایسته چې شزه ته هم یعنی په دې ټولنې کې ځای دی څه باید هم یعنی کله کله څا خور د بل نفر خور به مور به یا خپل شته یو شخصیت ده دې ته به درناوی وسی دا نه چې مثلا شزه چلا بس اس نشي کولای نه تعلیم کولای نه د کونه یو مثلا شي یا دې څه چې په ټولنې کې داستا او زه فکر کوم چې دا باید هیڅ کله مختص دې نه سپیک کړ ډاکټر اسولې څه خوندیه که استاد او یا هم شوون کې څولې ته خوندې یا دا یو غلط ذهنیت را مې سکی په ټولنې
تاسو خپل سي فارمسي ولې څه هیله لري چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څه کوي آیا یوازې د فارمسي به بشپړوي او بیا بیرته راځي کار به کوي په یو لابراتوار کې او کنه امید مو څه دی چې څه باید وکړي
اصل کې امید ما ده چې کزموش په هیواد کې یعنی د فارمسي لپاره یا د دوا جوړولو نه فابریکې را مې سي دا به ډېر شي چې زه مثلا منه سي یو افغانه یو شته زه په فابریکې کې کار کوم د هیواد او ملت لپاره خدمت وکم چې دا یو ډېر غټه بودیجې ته هم اړتیا لري افغانستان کې هم د اوس فکر کوم یو څو محدودې فابریکې دي چې هغه هم ډېر محدود څو کلمه دارو درمل تولیدوي نو ما هله اول دا چې د خیر سره خلاص سم ولر سم افغانستان ته زده دا پلان دوباره لرم چې زه ماستری لپاره د لاس په خپل فارمسي رشته ماستری وکم د تر دې نه مثلا نور هم زه یو نوی اعلام یو حال چې په نړۍ کې نوی رامنځته کېږي د هغه وخت خپل هیواد ته راوړم. او اته زه غواړم چې مثلا ډاکټر هم کوم خبرې وکړي چې د شرایط هم ماته هم هر افغان کې لیدل چې د تدلا نور زیاتو تعزیلات لپاره هیله لري ورته مسایتي نو اتمان د خپل هیواد خپل خلکو ته به خدمت کوم او کوشش کوم چې د خدمت وړ وکړم.
ګلالی جان حیدری مننه سي د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
هیله کوم مننه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علی السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت ته ډیر جنیا او میرمن راځي هغه
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت دی راغلی د جهاد کړي بابا جهاد کې دته شهید شوی دی.
په نننې خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمرشیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځ سندې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنوونو پوښلای دی. د زیارت ګرځاپیرا دیوال احاطه کړی او په منځ کې یو لوی او بل کوچنی ګنبد تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې د نننه شنیونی ښه پریمانه دي. یو عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړ شوی چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي په مسجد کې دننه بل ګنبد ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کیږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علی السلام پلارو.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې مشرانو اوریدلې دي، د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علی السلام مور و. نوح علی السلام د حضرت آدم علی السلام د پیغمبرۍ وروسته تقریبا 1420 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکی اختوخ نومېده او همداسې غور نیکی تر کومه ځای چې زه پوهېږم یارد و. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته ډېر شمیر خلک د مهترلمک بابا او د دوه ورور نور الله رحمت الله علیه او یو خوري و چې هغه بی هاجره نومېده، د دوی سره یو ځای د نورستان پر الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یو ولسوالۍ دراغله او دغلته په بیلابیلو ځینو کې مشته شول. تاریخي روایت هم دا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي دغې خلکو له خوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به خلکو ته دین هم خوده، د دین دعوت به هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی وو چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی وو چې اوس نشته، نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله د سکیسې کې چې سلطان محمود چې دا وخت یو حاکم په خوبونو کې به محترم بابا لید چې د برحق پیغمبر دی او دالت په دغه سیمه کې به سرنويشت په دشتو کې پروت دی، نو د وغختل چې په دغه ځای باندې وخکلی مانې جوړ کړي، وسماغه مانې جوړ ده، وسماغه سارشته ده، خلک ورته راځي د لور لور زینونه د زیارت د پار راځي، زیارت کول ته راځي، ډیره روحانی شخصیتونه هم د دوی پاړه باندې ځین نظرونه ورکې، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې محترلام بابا یو برحق پیغمبر دی او د ثبوت وړ دی. بل د محترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده، په دې کې غیر د محترلام بابا د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان ښخ، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښت او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د محترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده، د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسی ادب کې هم د محترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چي لغمان ته کله لاړ شو د محترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکي عائشه وایي چې د محترلام بابا زیارت د هرې پنځشنبه او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبه په ورځ بیا غنی خزي ورځي. دا چې د خزي د څل لپاره ورځي عائشه وایي.
د محترلام بابا زیارت ته ډیر انجونې او میرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دې پزړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلی پوره شي، او د زیارت کې چې د یو دیا یو دانه سوره ده دی چې د خپل پړونی هلته گزاروي، کله چې د پړونی خپل گزار کینو د پړونی چې کله د سوري تنه نو زیدان نو دیو د فکر کوي چې زمغه هیلی به حتمان پوره کیږي. دیو په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت انجونې یا میرمنې خطاب کوي. او محترلام بابا زیارت کې ډیر خوري زینم دي، ډیر کورنۍ زیده چکر لپاره سیاحت ورته کوي او ډیر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمن او شاوخوا سیمو کې یو څوک ځان ډیر با تور بزرگ او ټول کمال وخینو، نور ورته وایي چې څه محترلام بابا خونه. د محترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمن اوسیدونکو لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوی اورور چې جلال الدین نومیده، د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، د تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پی کوي. دای به عمل ته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو د جلال الدین په دوه زمن او یو لور د زیږي دوه زمن، یو نازن میږي او حمزه. کومو تاسو اوس لرو چې نازخیل او حمزه خیل دا قومونه د همه غونه بیا پاتې کیږي، او نازخیل او حمزه خیل دوی اوس هم شته دي. نازخیل او حمزه خیل
د محترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د محترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت دی راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. مشتر تون څومره معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر د هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډیر اوږد سوری دی او د دې نه دا د صادر ایستل ستونزمن کار وی کنه، چې د صادر څنګه باز د څنګه سو کیلو لا کوي، سو کې پیوبل تخنیک، سو کې پیوبل تخنیک دا صادر دي سوري نه باسي در کومه چې ما د خود فکر کوم دا اکثرا د خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی، نو دوی داسي کیسه کوي چې دغه سوري نه چې د شاک صادر اپل او وستر شو. کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي، خو فکر کوم چې دا خلق او عقاید دي او فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي، موسم د پنځم جمعې پورې یا د شنبې پورې خلک راځي، ځینې د میلې کې، ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې طبي د چیرې راځي؟ دغه پیسې کومې خواته ځي؟ څوک یې اخلي؟ بیا چیرته مصرفيږي؟
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجې، شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مې په هر کال کې حکومت دغه د دغه زمانی تر ظاهر شاه د زمانی تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول دلته به لنګر وو. ګوري دلته بیا سیستم دی، سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي، بیا د هفتې ورځ روزه پورې د ښځو ورځ. بله خبره ګوري د دې لپاره یو لخته چې ډېر د لرې ځینې د علیشان د سیند نه مثلا دغه ملتونه همدغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژنا زخیل و همزخیل دي د جلال الدین د اولاده ونه دا خلک پې اشر کړی دی که نه، دوی یو ډېر لرې ځینې یو لخته یې راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دا خو یوه دښته ده، ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی، په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته یې راوړی دی. نو دغه پیسې چې راټولیږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي، مثلا جومات فرش اخلي، مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي، مثلا اوس کوی ورته وویسته، مثلا اوس لخته همدا اوس اوبو بیا نه لري.
تاسې څه اړتیا ګورئ؟ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړ شي؟
اوس وګورئ سړک نشته، که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی صاحب غوندې به د کابل و د ټول افغانستان نه به خلک راځي دلته، مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت کې. اوس نوروز میله شده، همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کېږي دلته هم جنډه پورته کېږي په نوروز کې. د اوبو مشکل ګوره، د ده یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت کې، دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه دلنګه د علیشان سیند نه راتللې دا اوبه پې بندې شوې. اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي، ځکه په کوی باندې خو نه کېږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې، دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي.
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بزګر حمیدالله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلم صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنځشنبه په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې، تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک. او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و، دا خاص بازار و. نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل. او دغه پخوا داسې یوه اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا تړلی کنه چې لوی لوی څڼې به پریخي وي او ډیر خېسته پړګي به په سر کې وي، خېسته خېسته طالبان به دی به بیا اتونونه کول غزل به ویلي. او د دې ترڅنګ به بیا یو بل دود چې واغه غومبر چې ورته وای کنه به ډیر ډیر خېسته غومبر واغه، او په دې خېسته غومبر کې بیا ډیر خېسته هغه غګونه کول د غومبر ترمنځ بیا. او دی به بیا دغه وخت یو کسو د ملا حیات په نام دی به ډیر خېسته غزل ویلي په خپل غږ کې.
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګي شوي دي.
اوریدونکو د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښی او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادی، په کابل کې د پوسټ بکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تربیا خې چاري.
دنګې میدان ته دی وتلو موسم دی، پوخر پورو دنګې میدان ته دی وتلو موسم دی، یې د کرکټ چا دل مو بیا دیوال والو موسم دی، یې د کرکټ چا دل مو بیا دیوال والو موسم دی. لوبا احساس وړي او لوبا بے اخلاص نشي، د بل مرغي چاگل مو بیا دے ولولو موسم دے اے دے کر کے چاگل مو بیا دے ولولو موسم دے لک شاہین یہ پدے اشنا آتمان کے وارا پوے تو سر زرگون بیرک پٹون جہان کے وارا پوے رونا ون پہلے دلوارو ہاؤ سلو موسم دے ہاؤ سلو موسم دے یہ دیکھر کے چادل مو پیا دے والوالو موسم دے دیکھ کے چادل مو پیا دے ولولو موسم دے دے مرشو مانو لپے ہم لے دعا ڈکے ڈکے دے چوے کٹے والے مانو لپے ہم لے دعا ڈکے ڈکے بچے وے کرتے والے تچے وے چکے چکے ٹوٹے غوغا دا دے خوخے دے قلبا لو موسم دے قلبا لو موسم دے وہ حرف پر وہ جانگے میدان تا دے ورد لو موسم دے پورو دنگے میں دانتا دے ولو موسم دے یہ دے کر کے چادل مو بیا دے ولولو موسم دے یہ دے کر کے چادل مو بیا دے ولولو